سرطان. د مازیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزن ریاست نوري او زلبي هر کلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ښایي سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان نه شي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې اشرف غني احمدزی د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال سره په کتنه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجه باید په خپل وخت اعلان شي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، جان کوزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو تفصیل واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د پاکو او ناپاکو رایو د بلولو په مقصد به د 1900 محلونو رای لسره وڅېړي، او د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ جلسه د رئیس له ټاکنې پرته پای ته ورسېده. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی. د دې وزارت غیان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې مراسمو کې به د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشران راوبلل شي.
دعوتنامه ها پر اشتراک
سران کشور لسالویخت څخه زیاتو دوستو هیوادونو مشرانو او د غراز د زینو نړیوالو سازمانونو مشرانو ته بلن لیکونه استول شوې دي.
اشتراک سران بعضی از
سازمانهای د اساسي قانون مخې د جمهور ریاست د دوم دور د انتخاباتو د پایلو د نتیجو اعلان وروسته د اسد میاشتې په لسمه پر رسمي ډول واک بل جمهور رئیس ته سپارل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل د دې لپاره چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې شي او په انتخاباتو کې په ښه توګه شفافیت تامین شي، د رایې ورکولو د 1900 محلونو رایې له سره څېړي. ښاغلی نورستانی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل دا څېړنه یا تفتیش به 4-5 ورځې نور وخت ونیسي، او تر اوسه کمیسیون پرېکړه نه ده کړې چې لومړني نتایج اعلان کړي او که په 150 ولایتونو کې د 1900 محلونو د رایو بیا څېړنې ته انتظار وباسي. ښاغلی نورستانی وویل چې ډېر ژر به په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ویلي و د جمهور ریاست د څوکۍ د کاندید عبدالله عبدالله له اعتراضونو سره سره به لومړنۍ نتیجې په ټاکلي وخت یعنې د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. د افغان مېرمنو د سیاسي ګډون کمیټې په هیواد کې د انتخاباتي شخړو د حل غوښتنه وکړه. د دې کمیټې مشر عالمی نن په یو خبري کانفرنس کې خبرداری ورکړ که چیرې د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، هیواد به له بحران سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو په دوهم دور کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه په دلغړۍ تورن کړي او خپل اړیکې په مسعود ډول ځنډولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ جلسه د پارلمان د نوي رئیس له ټاکلو پرته پای ته ورسېده. د پارلمان سرپرست رئیس مهدي الحافظ وکیلانو ته وویل جلسه وځنډول شوه او د یو توافق په صورت کې به په راتلونکې اونۍ کې دایره شي. د پارلمان وکیلانو د جلسې په جریان کې تفریح وکړه او د نوي رئیس په اړه یې چې له معمول سره سم باید یو سنوي بحثونه وکړل. دوی دغه راز د پارلمان د دوه مرستیالانو په اړه چې یو یې باید شیعه او بل یې کورد وي هم سلا مشورې وکړي. د پارلمان غونډې ته له 323 وکیلانو څخه 255 حاضر شول، خو له تفریح وروسته یوازې 15 وکیلان غونډې ته داخل شول چې په دې توګه یې لازم نصاب پوره نه کړ. تمه وه چې پارلمان به سیاسي پرمختګ وکړي، او دا ځکه چې حکومتي ځواکونه د تګرید خار د بیرته نیولو په مقصد له سني وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه سني وسلوالو څو ورځې وړاندې تګرید خار ونیو، او دغه راز یې د هیواد په شمال او لویدیځ کې زیاتې برخې هم تر واک لاندې کړې. یو ایرانی چارواکی وایي تهران عراق ته د عسکر واستولو پلان نه لري، خو که چیرې غوښتنه ورڅخه وشي د تروریزم پر ضد جګړې لپاره به بغداد ته وسلې واستوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان نن مسکو ته د سفر پر مهال وویل عراق غښتلي وسلوال ځواک او قوي پوځي وسایل لري، او تر اوسه یې له ایران څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. د زیاته کړه که چیرې بغداد دا ډول غوښتنه وکړي، تهران به د نړیوالو اصولو او موجودو تړونو له مخې عراق ته د اړتیا وړ وسلې ورکړي. عبدالله دغه راز ویل په عراق روان حالت د بهرنیو مداخلو او د امریکا د بهرنیو پلانونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د اوکراین حکومت وایي ځواکونو یې د هیواد په ختیځ کې د 10 ورځو اوربند وروسته د تروریزم ضد عملیات پیل کړي دي. د اوکراین د پارلمان رئیس الکساندر تورچینوف نن پارلمان ته وویل د عملیات نن سهار پیل شول، او وسلوال ځواکونه د تروریستانو پر سنګرونو او اډو حملې کوي. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې له بلتون غوښتونکو سره به اوربند ونه غځوي، او حکومتي ځواکونه به د هیواد په ختیځ کې پر یاغیانو تهاجمي حملې وکړي. اوربند د پوروشنکو د هغه پلان یوه برخه وه چې غوښتل یې د هیواد په ختیځ کې وسلوالې شخړې ختمې کړي. دا اوربند پرون پای ته ورسېده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر لوی دستور ولګاوه چې د اوکرين د بهرن په پلمه ټوله سیمه بي ثباته کوي. پوتین نن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت کې د سفیرانو په شپږ میاشتنی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل په اوکرين کې د لویدیز لخوا رامنځته شوې پیښې د روسي پر ضد د پخو پالیسیو څرګندونه کوي. د دغه راز وویل روسیا به په بهر کې د سیاسي، اقتصادي او بشري لارو په ګډون د روس نژادو ساتنې ته دوام ورکړي. د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پوروشنکو په اړه پوتین وویل روسي او اروپایي اتحادیې ونشو کړی هغه ته قناعت ورکړي چې د شخړو لار پرېږدي. د نایجیریا په میدوګوري ښار کې په لارۍ کې د ښودل شوي یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. چاودنه په یوې څلور لارې کې چې د خلکو او لاس پلورونکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وشوې ده. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په نایجیریا کې زیاتې چاودنې د بوکو حرام اسلامي ډلې لخوا کېږي. دا ډله په میدوګوري ښارګوټي کې رامنځته شوې او د 15 کلونو شخړو په جریان کې په زرګونو کسان وژلي دي. او وروستی خبر دا چې د اسرائیلو جنګي الوتکو نن په غزې تړنګه کې په یو شمېر هدفونو بمباری وکړې او ځمکنیو ځواکونو یې په لویدیځه غاړه کې د نیونو او یرغل پر مهال یو فلسطینی په ډزو ووژه. اسرائیلو پرون ویلي وو چې په لویدیځه غاړه کې د دریو تنکیو ځوانو تښتول شوو اسرائیلیانو د وژنې غچ به واخلي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسؤل چارواکي وایي ښایي سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان نه شي.
یو د احتمالاتو څخه دا ده چې شاید سبا د ټاکنو خپلواک کمیشن ونه شي کړی چې ابتدایي پایلې د ولسمشرۍ د دوام دور ټاکنې اعلان کړي.
د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وايي اشرف غنی احمد زید جمهوری ریاست لومړی مرستیال سره په کتنه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجه په خپل وخت اعلان شي. د دې ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې یوازې د انتخاباتو پر اصولو خبرې وشوې.
چون فضای انتخاباتی است، روی مسائل انتخاباتی در قسمت به وجود آمدن شفافیت و همچنان تحمل و بردباری.
لنوی ولسمشر څخه د خوست میرمنې څه غوښتنې لري؟
د تعلیم تربیه کچه نسبت نور ولایتو ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او د تحصیل په برخه کې دوی لپاره ځانګړي پاملرنه وشي.
په کندهار کې د مومن په نوم تر ټولو لوی خصوصي روغتون د روژې په میاشت کې د ډاکترانو له فیس پرته نور ټول خدمات وړیا کړي دي.
کدلته عملیات تر سره کیږي، کمایناتونه تر سره کیږي، کنور سره روغتیایي خدمات تر بیارزه کیږي، دا ټول وړیا دي.
په سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو کې پر غزې د اسرائیل د هوایي بمباریو او د عراق د نوي مشرانو د ټاکلو د هڅو په اړه راپورونه اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا احتمال شته چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان څو ورځې نور هم وځنډیږي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم تایید کړ چې د څه باندې 1900 محلونو د رایو شمیرنې له سره پیل شوې او دوی نتایجو ته سترګې په لاره دي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې لومړنۍ پایلې به سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. رضوان مراد او د دې موضوع تفصیل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لا شفافیت په هدف په 13 ولایتونو کې د سلګونو محلونو رای له سره شمیرل کیږي. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل په ښه او دقیقه توګه د دې کار د ترسره کولو لپاره ښایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. ښاغلی نور ویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري پریکړه کړې ده چې 1900 دیش محلات به د هیواد په 13 ولایتو کې د سره پلاټي او تفتیش به کوي. دا پروسه نن رسمن پیل شوه او د هیواد په بلابل ولایتو کې پر مخ روانه ده.
نوموړي د څه پاسه 1900 محلونو د رایو د بیا شمیرلو د طرز العمل په اړه ویل چې د هر محل له معتبرو 599 رایو څخه اضافي اچول شوی رای لري کېږي چې د پاکو او ناپاکو رایو بیلیدل یقیني شي. نور محمد نور ویل دغه محلونو درې لوبیا شمیرنې ورسته به دا په ډاګه شي چې دا پروسه د انتخاباتو پر پایلو څومره اغیز کولای شي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لومړنۍ پایلې به د سرطان پر 11 یعنی 4 اعلان کړي. دا ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله د کمپاین ډلې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې دي او د انتخاباتي کمیشنونو سره خپل اړیکې قطع کړې دي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د لومړنیو نتایجو د اعلان په ځنډولو انتقاد کړی، خو وايي کدا ځنډ د ترسره شوي پروسې د شفافیت روښانه کولو په هدف وي. دا ټیم هرکلی کوي.
و امرل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا احتمال شته چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان څو ورځې نور هم وځنډېږي. له مهالویش سره سم باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې سبا د چهارشنبې په ورځ اعلان شوې وای. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي اشرف غني احمدزی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سره په کتنه کې په همدې مسلې ټینګار وکړ او ویل چې باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجه په خپل وخت اعلان شي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې د اشرف غني احمدزی او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال محمد یونس قانونی ترمنځ یوازې د انتخاباتو د اصولو په اړه خبرې وشوې او نه او پکې کومه خاصه پریکړه ونشوه. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کوي.
د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې د ښاغلي احمدزی او یونس قانونی ترمنځ لیدو کتو کې په ټولو انتخاباتي مسالو خبرې وشوې، خو داسې کومه پریکړه پکې ونشوه چې د انتخاباتو اصل ته زیان واړوي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي په دې ملاقات کې اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې ابتدایي او نهایي نتایج باید له ټاکلې مودې سره سم اعلان شي. د دې ټیم یو ویان عباس نویان د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال محمد یونس قانونی دوی ته ځینې سپارښتنې هم درلودې.
په ملاقات کې په انتخاباتي مسایلو خبرې وشوې. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال یونس قانونی د شفافیت پر رامنځته کولو او تحمل او زغم خبرې وکړې. دا هغه څه دي چې زموږ د ټیم لخوا لمخ کې نمرات شوي، خو داسې څه ونه ویل شول چې د انتخاباتو له اصل سره په مخالفت کې وي.
د یونس قانونی او اشرف غنی احمدزی ترمنځ مخامخ خبرې په داسې حال کې شوې چې د اشرف غنی احمدزی سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره اړیکې ځنډولې دي. ښاغلی عبدالله وایي د انتخاباتو کمیسیون یې غوښتنو ته منفي ځواب ورکړی او له همدې امله د کمیسیون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د عبدالله عبدالله ټولو غوښتنو ته یې ځواب ورکړی او هیڅ داسې پلمه نه ده پاتې چې نوموړی بیرته له دې کمیسیون سره اړیکې ټینګې نه کړي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د دریځ او وروستیو مظاهرو خلک هم اندېښمن کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر رنګین داد فرس پنتا وایي چې دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې موجوده ستونزې هوارې کړي. ښاغلی سپنتا د دوشنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه داسې وویل:
زما هیله او غوښتنه د دواړو کاندیدانو دا ده چې د افغانستان ثبات، امنیت او ملي ګټو په نظر نیول سره د یو مشترک تصمیم د خبرې اترې مست راتون شي او یو رای حل پیدا کی. دا یو سیاسي رای حل دی.
ډاکټر سپنتا ویل چې د قانون لمخې حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه نشي کولای، خو زیات کړه چې د حکومت مسؤلیت دا دی چې د کمکی اختر په پنځمه به واک نوی ولسمشر ته سپاري. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي هم وایي چې دواړه کاندیدان باید د خلکو رایو ته احترام وکړي او داسې پریکړه ونه کړي چې هیواد د بحران خواته بوزي.
له نوي ولسمشر څخه د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د خوست یو شمېر مېرمنې او مدني فعالانې غواړي چې د ښځو لپاره د نوی ولسمشر په دې ولایت کې د زده کړو امکانات پراخ کړي، ځکه دوی وایي چې دا یو سرحدي ولایت دی او پکې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده. دوی دغه راز له نوي ولسمشر څخه نورې غوښتنې هم لري. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل پر راپور کوي.
د خوست یو شمېر مېرمنې او د خزینه بنسټونو فعالان وایي چې راتلونکی ولسمشر باید د امنیت په تامین، د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او زور زیاتي په مخنیوي کې جدي هلې ځلې وکړي او په جدیت سره قانون پلی کړي. د مدني ټولنې فعال محبوبه سعادت آزادۍ راډیو ته ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی او د یو شمېر ولایتونو په پرتله پکې د ښځو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي، نو نوی ولسمشر باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډیر کړي.
خوست ولایت کې یو سرحدي ولایت دی، تعلیم تربیې کچه نسبت نور ولایتو ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی لپاره ځانګړې پاملرنه وشي، دوی لپاره مکتبونه ایجاد شي، دوی د خویندو لپاره چې د تحصیل درجه ټیټه ده، هغې لپاره د لوړو تحصیلاتو زمینه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یوه تنه فعاله بیا په خپلو خبرو کې ښځو ته د هغو پوره حقونو د ورکړې غوښتنه کوي کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجودو قوانینو ښځو ته په پام کې نیولي دي.
شکریا. اگر چې ښځې دولس کالو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ د راتلونکي رئیس جمهور څخه دا هیله کوو چې د ښځو ته په هره برخه کې خپل حق حقوق ورکړی شي، هغه که په کورونو کې بی بی آی، په دفترونو کې، د صحت په بخش کې وي، د زده کړو په بخش کې وي، لوړو تحصیلاتو کې برخه کې فرض کې چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي.
په خوست کې یوه تنه ښوونکي د نوي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره کړي.
زه صفیه بیبی المل سه معلمه یم، دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو د کار نه پیدا کولو په وجه په کورو کې ناست دي، موږ دا نه غوښتنه لرو چې خویندو حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دایو ګمري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبري وایي چې نوې ولسمشر باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډیر کړي.
خپل ولسمشر نمون هیله لري چې ول امنیت تامین کړي، ود امنیت نه د ښځو تاوتریخوالي باید لمنځه لاړ شي، نوې قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کیږي، ټکول کیږي، په ساتل باندې لاله کیږي، دغه مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
د یادونه ورده ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په پای کې نوې ولسمشر ته واک وسپاري او د اگست په 2 نیټه به د نوې ولسمشر د لوړې مراسم سم پرزایشی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې د قانون او پټرولیم د قانون طرحه تایید کړه. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مشرانو جرګې له خوا د دې طرحې تایید به په افغانستان کې اقتصادي وده ته نور زمینه هم برابر کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د قانون او پیټرولیم د قانون طرحه د یو لړ مهمو بدلونونو پر راوستلو سره تایید شو. د مشرانو جرګې غړي وایي چې دوی د قانون او پیټرولیم د قانون پر طرحې پراخ بحثونه کړي او لاړتیا سره سم بدلونونه پکې راوستي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د سې شنبه په ورځ د قانون او پیټرولیم د قانون د طرحې د تایید په اړه وویل.
دا قانون چې نن تاسو ته د رفای عامه د کمیسیون لخوا وړاندې شو، د 9ویشتمې ماده پرته بشپړ تایید شو. همدارنګه په 9ویشتمه ماده کې د ولسی جرګې وړاندیز هم تایید شو.
د قانونو د کیندلو پر مهال د کارګرانو بیمه، د قانونو د امنیت ساتنه او د قانونو غیر قانوني کیندنې هغه موارد چې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې مطرح او بحثونه پرې وشول. د مشرانو جرګې غړو د قانونو قانوني استخراج او لموادو څخه پر ځای ګټه اخیستل د هواد اقتصادي ودې لپاره مهم وبلل. په خاطر دې د مالی وزارت ویلي و چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په دې شرط مرستي کوي چې دا هیواد تر 2015 میلادي کال پورې د قانونو د کیندنو له لارې خپل عواید 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي. د قانون او پیټرولیم د قانون طرحه شاوخوا 2 میاشتې مخکې ولسی جرګې تصویب کړې وه. په عین حال کې د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکي د مشرانو جرګې لخوا د دې قانون د طرحې د تایید هرکلی کوي او وایي چې دا کار به بهرني پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
قانون نه تنها که در تطابق با معیارهای منطقه‌ای و جهانی تصویب و تدوین شده، در عین حال
دا قانون نه یوازې د سیمایزو او نړیوالو معیارونو سره سم تصویب او تدوین شوی، د هیواد د اقتصادي ثبات او پرمختګ لارې پرانیزي. په نوې طرحه کې ډېری داسې ښېګڼې ځای شوي چې په قانون کې نه وي.
افغان پانګوال په دې نظر دی چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د بهرنیو پانګوالو د زړه نازل کېدو یوازینی علت د دې قانون نه تصویبېدل و. د امریکا د جیولوجیکي ادارې د سروې د راپور لمخې افغانستان د وسپنې، سرو زرو، مسو او داسې نورو ارزښتناکو فلزاتو پراخې زیرمې لري چې ارزښت یې له ټریلیونو ډالرو څخه زیات دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان وبخې په نوي کابل ښار کې د سلګونو ښوونځیو او لیسو د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک شو. د پوهنې وزیر فاروق وردګ نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دا ښوونځي د پوهنې وزارت او سوداګرو په مالي مرسته جوړیږي. په عین حال کې د نوي کابل ښار د پراختیا مشر وویل چې د نوي ښار د جوړېدو په وړاندې ستونزې اوس حل شوي او په نوي حکومت کې به عملي کارونه پیل شي. تفصیل د محمد وای سمیم پر راپور کې.
د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د نوي ښار په پروژه کې به دا سلګونه ښوونځي په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د دغو معیاري ښوونځیو جوړېدل د پوهنې د ودې لپاره ډېر مهم وبلل.
خوشحاله یو چې نن یو ځل بیا موږ ټول د پوهنې د کیفیت د ودې او ښه والي په لور یو مهم ګام ږدو. لکه څنګه چې ګورئ، د پوهنې وزارت او د کابل د نوي ښار د پراختیا ریاست ترمنځ تړون لاسلیک کیږي. له همدې امله خوشحاله یو چې نن دا تفاهم لیک لاسلیک کوو. الله جل جلاله دې دا تفاهم لیک د خلکو او راتلونکو نسلونو لپاره د ښه ژوند لامل وګرځوي.
د پوهنې وزیر د نوي کابل ښار په پروژه کې د دې ښوونځیو د جوړېدو تړون هم د دې پروژې له مشر ښاغلي حسنزاده سره لاسلیک کړ. ښاغلي حسنزاده وویل چې په دغه نوي ښار کې به 4500 لومړني ښوونځي، 230 منځني، 6 لیسې، 15 د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو مرکزونه او 900 وړکتونونه جوړ شي. د دغه راز څرګنده کړه چې د کابل په نوي ښار کې به لس دینی مدرسې او همدارنګه د اړتیا له مخې به د معلولینو لپاره هم ښوونځي موجود وي. د ښاغلي حسنزاده په وینا ټاکل شوی وای چې د دغه ښار د بنسټ ایښودلو کار تیر کال پیل شوی وای، خو د یو لړ ستونزو له امله وځنډیده.
هن اعلان وکړ چې افغانانو ته د ویزې په برخه کې ځانګړې اسانتیاوي رامنځته کړي. د هند کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې هر هغه څوک چې د افغانستان تابعیت لري کولی شي په هند کې 2 کلن اقامت ویزه ترلاسه کړي. فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند حکومت ته یوې نوي تګلارې له مخې افغانانو ته اجازه ورکوي چې تر 2 کلونو پورې په هغه هیواد کې ژوند وکړي. دغه نوې تګلاره د هند کورنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې اعلان شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دغه اسانتیا د افغانانو سره د بشري خواخوږۍ له کبله په پام کې نیول شوې. هندي چارواکي وایي د نوي قانون له مخې هغه افغانان چې عمرونه یې تر 15 کلونو ډیر او تر 12 کلونو کښته وي، دې ته اړ نه دي چې له پولیسو سره رجستر شي او د جرم د سپیناوي مکتوب واخلي. د دوی په وینا محصلان، ښوونکي، ناروغان، سوداګر او ټول هغه کسان چې د لنډې مودې لپاره هند ته سفر کوي هم د پولیسو د رجستر له معافیت څخه برخمن کېدای سي. د دغه اعلان سره سم به نوی قانون د جولای له لومړۍ نیټې څخه نافذ وي. د راپور له مخې د دې لپاره چې له دې اسانتیا غیر قانوني استفاده ونه سي، نو د ویزې د اخیستونکي د ګوتو نښې اخیستل کېږي او د هغه عکس په کمپیوټر کې ثبت کېږي. هند ته هر کال په سلګونو افغانان د تحصیل او زرګونو نور د درملنې لپاره ځي.
په کندهار کې د مومن په نوم تر ټولو لوی خصوصي روغتون د روژې په میاشت کې د ډاکترانو له فیس پرته نور ټول خدمات وړیا کړي. د روغتون مسؤلین وایي دا کار یې له غریبو او بېوزلو خلکو سره د مرستې په هدف کړی. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري.
د مهمان په نوم دغه روغتون په کندهار کې د یو ملي سوداګر حاجی محمد صدیق مهمان لخوا جوړ شوی. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر محمد حسین اکرمی ازادي راډیو ته وویل چې د انساني همدردی په خاطر د روژې د لومړي نیټې څخه بیا تر کوچنی اختر پورې د ډاکټرانو د فیس پرته هر ډول عملیات، معاینات، جراحي او داخلي تداوي ټولي وړیا دي او له خلکو پیسې نه اخیستل کیږي. د اکرمی په وینا دغه کار د غریبو او بېوس خلکو سره د مرستې په هدف کړی.
روغتون مکمل وړیا خدمات ځکه صرف د ډاکټر خپل پیسې چې د اخلي مایل دغه څخه بدون نور کدلته عملیات تر سره کیږي، کمایناتونه تر سره کیږي، کنور سره روغتي خدمات ته د روغتون په ارتباط باندې ارزه کیږي، دا ټول وړیا دي.
په اینی حال کې هغه کسان چې په روغتون کې وړیا درملنه کیږي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتون د مسولینو قربدانې وایي. دغه خلکو ډیره برخه هغه کسان دي چې په ولسوالیو کې صحیح خدمات نه لري او د غربت په وجه نور شخصي روغتونونو ته مراجعه نسی کولای.
زانه مطلع مرزیه انجلیه ده دوش په څلورو 15 کالو رامه سره د وینې معاینات مې وکړي، پیسې نه دي راخستل.
دا مهمن روغتون زما علاج وکړي. خدای پاک چې دوی ته په دنیا او آخرت کې یو زونه ورکړي. الله دې نه خواري، الله دې کامیاب لري. موچ از ما کارا وک زه په دنیا او په آخرت کې ځنه خوشاله یم.
ډیر خوشاله یم موچ کده دې مرجع چر وکړي. ډیر مننه دې شین تشکر د دې روغتون څخه. موږ ډیر خوشاله یم.
محمد روغتون تیر کال هم په ورته توګه د روژې په میاشت کې د 3000 کسانو وړیا درملنه وکړه چې 350 پکې بلابل ډول عملیاتونه شامل و.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. اسرائیل تر کونن سهار د غزه په ترنګ کې دی یا غیانو په مرکزونو لسګونه هوایی بریدونه کړی دی. اسرائیل چارواکي وایي دغه بریدونه د هغو دریو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو په غچ کې پیل کړی دی چې په لویدیځه غاړه کې وژل شوی وو. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په غزه کې د حماس اسلامي غورځنګ امنیتی چارواکو ویلي چې اسرائیلي جت الوتکو په شاوخوا لسو دقیقو کې پر حماس او اسلامي جهاد پر پوځي مرکزونو په لسګونو بریدونه وکړل. دوی وایي دغه مرکزونه د غچ اخیستنې عملیاتو د وړاندوینې سره سم تخلیص وو. د المان خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو سمندري قواو هم د غزې په شمال کې د حماس وسلوالو د روزنې پر مرکزونو بمباري کړې ده. تر دې بریدونو یوه ورځ دمخه اسرائیل ویلي و چې دوی به د هغو دریو اسرائیلي نوي ځوانانو د وژنې غچ واخلي چې د جون په 12مه په لوېدیځ د غړه کې تشتول سی وو او مړی د هربون په نوم یو شار په شمالي برخو کې ومندل سو. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ریګیف پرون په بیت المقدس کې لروي تر سره په خبرو کې د دوغ وژنو مسولیت د حماس پر ډلې اچولی. دوی اسرائیل نن ماښام د دغو دریو نوي ځوانانو په ویر کې دي چې د حماس ترورستانو لخوا ظالمانه وژل سوي دي. له بده مرغه دغه قتلونه د فلسطین د ولسمشر محمود عباس له هغې پرېکړې مستقیمه نتیجه ده چې له حماس سره یو ځای سول او هغوی ته اجازه ورکړه چې په لویدیځ غاړه کې خپل حضور له سره پیل کړي.
Their presence in the West Bank.
Hamas په دې پیښه کې لاس لرل ردوي او اسرائیل تورنوي چې د فلسطین په ضد لوړاندې پلان سوي بریدونو د ترسره کولو لپاره دغه وژنې بهانه کړې دي. د حماس ویان سمی ابو زهري ویلي چې موږ د اسرائیل ټول تورنه او زموږ په وړاندې ګواښونه ردوو. دوی ویل په خوا د دغه ډول پلمو سره عادت دي او پوهیږي چې څه ډول د ځان دفاع وکړي. دوی وایي تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې، حماس او یا کومې بلې ډلې د دغې کړنې مسؤلیت نه دی منلی، نو ځکه د اسرائیلو د څرګندونې اعتبار نه لري. بلخوا مارک ریګیف دغه راز د فلسطین پر ولسمشر محمود عباس غږ وکړ چې د حماس له ملاتړه لاس واخلي. دوی وایي موږ پر ولسمشر عباس غږ کوو چې په ښکاره او ډېر ژر له حماس سره خپل اتحاد ختم کړي. که چیرې دی د دغو ماشومانو له قاتلینو سره تړون ولري، نو دی د سولې خبرو د شراکت ادعا نسي کولی. د اسرائیلو باور دادی چې د مروان قواسمی او عمر ابو عائشه چې د حماس غړي یې بولي دغه درې نوي ځوانان تښتولي او په ډزو یې وژلې دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پرون ویلي و چې حماس د دې وژنې مسؤلیت لري او باید بیا ورکړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس بیا د سه‌شنبې په ورځ د یوې لیدنې غوښتنه کړې چې د دغو مړو د موندنې پر څرنګوالي بحث وکړي.
بیا هم په سیمه کې پاتې کیږو. د عراق پارلمان د اپریل 1 له انتخاباتو وروسته په لومړنۍ غونډه کې ونتوانید چې د ځان لپاره مشر او د هیواد لپاره ولسمشر او صدر اعظم وټاکي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د عراق د پارلمان لومړی غونډه بیل دی چې د دې پارلمان رئیس وټاکي پای ته ورسېده. د پارلمان سرپرست رئیس مهدی الحافظ د پارلمان غړیو ته وویل چې دا ناسته پای ته ورسېده. بل ناسته به د موافقه وروسته په راتلونکي اونۍ کې ترسره کیږي. د پارلمان غړیو د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو په حق له خبرو لپاره وقفه واخیستله. مخکې به د پارلمان رئیس سنی وو، یو مرستیال شیا او دوهم مرستیال به کورد وو. په غونډه کې له 328 وکیلانو څخه 255 راغلي وو او له وړې وقفې وروسته یوازې 15 اویا بیرته راغلل چې د بحث لپاره د لازمو استازو د شمیرې د کموالي له وجې دغه ناسته پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې دولتي ځواکونه د جګړې له لارې د تکرار فشار بیرته نیولو هڅه کوي، هیلې دا وایي چې د پارلمان وکیلان به د سیاسي پرمختګ کولو سره کومه پریکړه وکړي. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې چې له القاعده څخه جلا شوې ده، د عراق او سوریې په هغو سیمو کې چې تر خپل واک لاندې راوستلې دي خلافت اعلان کړ. بلخوا بیا د عراق د کوردی سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي دي چې دی په راتلونکو څو میاشتو کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه کولو پلان لري. له بی بی سی سره په یو مرکه کې بارزانی ویلي دي چې اوس مهال د ټولپوښتنې لپاره ښه وخت دی، ځکه چې عراق هم تقریبا تجزیه شوی دی. په عین حال کې یو ایرانی چارواکی ویلي دي چې تهران هیڅ پلان نه لري چې عراق ته پوځونه ولیږي، خو د بغداد په پوښتنه کولای شي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره وسلې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې په وکتنه کې ویلي دي چې عراق تکړه پوځ لري او قوي پوځي مجهزات لري او تر اوسه پورې له ایران د مرستې غوښتنه نه ده کړې. خو د زیاته کړه چې که د عراق لخوا داسې کومه غوښتنه وسوه، ایران به د نړیوالو قوانینو او ستا توافقنامو سره سم لازمی وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تقریبا 200 امریکایي پوځیان په بغداد کې د امریکایي سفارت د امنیت د نیولو لپاره عراق ته لیږي. اوباما پرون د امریکا کانګرس او سنا ته په دې حکله معلومات وړاندې کړل. ده وویل له دې ځواکونو سره به تیارې، استخباراتي تجهیزات او 300 پوځي سلاکاران هم وي. عراق ته د پوځي سلاکاران د لیږلو اعلان اوباما لس ورځې مخکې کړی وو. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي دي چې په دې هیواد کې پروانه میاشت کې 2000 کس وژل شوي دي. د وژل شوي کسانو دا شمیره د 2001 کال د مېرا په دې خوا تر ټولو لوړه ده.
په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به تجزیه نشي. هوشیار زیباری له جرمني شپیګل آنلاین مجلې سره په خبرو کې ویلي چې کنن ورځ د عراق او شام د اسلامي دولت په نامو وسلوال عراق او سوریه ته ګواښ متوجه کړی سبا کولی شي چې د اروپا امنیت هم له خطر سره مخامخ کړي. په همدې سره دا خبري مجله پاتې ورسیده. د ازلي راډیو نیم ساعته دری خبري مجله پاتې ده.